آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس ویلي دي چې ډېر زر به د طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. د امریکا د دفاع نوی وزیر اشتن کارتر نن د دوشنبې په ورځ په کویت کې د لوړ رتبه امریکایي قمندانانو او ډیپلوماتانو سره ګوري او د اوکراین پوځ ویلي دي چې د ملک په ختیځ کې د جنگ د مقدمو جبهو نه ځکه درنې وسلې نشي ایستلی چې د روسیې طرفدارو یاغیانو لا هم حملې نه دي بندې کړي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. نن پر پټونو برسېره د آشنایانو غاک پروګرام لرو، اما دا پروګرام د وخت سره چبې ده. تاسو سره راسن نشو غږېدلې. اوس زه زیبا خادم او حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایي.
د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د کابینې په غونډه کې خبرې وکړې. ویل ټاکل شوی چې په نږدې ورځو کې به د طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. ښاغلی عبدالله ویل خپلو وطنوالو ته ډاډ ورکوي چې د سولې خبرې د افغانستان د ملي منافعو په نظر کې نیولو سره کیږي. ښاغلی عبدالله ویل د افغانستان اکثریت خلک دایمي او باعزته سوله غواړي. هغه داسې وویل
چې انشاءالله په دا نږدې ورځو کې شروع کیږي. خپل وطنوالو ته یو ځل بیا دا داد ورکوو چې د سولې مذاکرات د افغانستان د خیر او صلاح په خاطر او د افغانستان ملي منافعو او ګټې په نظر کې نیولو سره انشاءالله مخته بیول شي او د افغانستان او د افغانستان خلک په جریان کې وي چې د کوم ځای شروع کیږي، کوم ځای ته رسیږي.
د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس ویل د سولې په خبرو کې به په ملکي د موجوده پرمختګونو او د ولس د حقوقو خوندیتوب په نظر کې ونیول سي، ځکه ولس په دې لاره کې ډېرې قرباني ورکړي دي. ښاغلی عبدالله زیاته کړه د پاکستان د لوی درستیز د دې خبرې قدر کوي چې ویلي دي پاکستان د افغانستان دښمن خپل دښمن ګڼي. بل پلو ته د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سره په ټلیفون خبرې کړې دي. دغه دواړو رهبرانو په دوه اړخیزو اړیکو او په ترانزیتي تجارت باندې غږېدلې دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د لوګر د ولایت د امنی قماندان عبدالحکیم اساقزی هغه رپورټونه رد کړل چې وایي داعش په دغه ولایت کې موجود دی او د خلکو په کورونو حمله کوي. اساقزی د امریکا غږ ته ویلي دي چې په دغه ولایت کې داعش وجود نه لري. دی وایي د ده د معلوماتو په اساس طالبانو هم پریکړه کړې ده چې داعش په دغه ولایت کې پرې نږدي، خو وایي چې یو یا دوه ګروپونه شته چې د شپې د خلکو په کورونو حمله کوي، سره زر او نور قیمتي شیان ترې وړي او په عین وخت کې تلویزیونونه ماتوي. ښاغلی اساقزی داسې ویلي دي:
دغه تور خولۍ په سر کوي، د شپې خلکو کورونو ته وځي، پیش ماتوي، تلویزیون ماتوي، دا زیورات یې اخې غلاوې کوي. او دغه دوه زیارت چې د علي بابا یو د خواجه اسماعیل په نامه باندې په دې کې اور اچولی دی او تلویزیون یې پکې شوي دي او ویلي دي چې دلته باید څوک لاړ نه شي. دا خلک شته، خلک ډېر تازار دي او ډېر خطرناک خلک دي، خلک ډېر تازار دي.
د واشنگتن د سټډیو نه د سیمینارې خبرونه ته ادامه ورکو. د امریکا د دفاع نوی وزیر اشتن کارټر به نن د دوشنبې په ورځ په کویت کې د لوړ رتبه امریکایي قمندانانو او ډیپلوماتانو سره د داعش په ضد د جنگ لپاره د امریکا په کوششونو خبرې وکړي. کارټر د افغانستان د کویت ښار ته ولاړي چې هلته د امریکا په پوځي اډې عارف جان کې د غونډې مشري وکړي. د امریکا په پوځي سربنسبانو علاوه په دې غونډې کې د اردن او په منځني ختیځ کې د نورو ځایونو نه د امریکا سفیران هم ګډون کوي. چارواکي وایي توقع نه کیږي چې په دې غونډه کې د اسلامي دولت په ضد د جنگ نوې ستراتیژي جوړه شي، خو کارټر ته به دا فرصت برابر شي چې په هغو کوششونو باندې ښه پوه او خبر شي چې د دغه ګروپ د ماتولو لپاره روان دي. پرون د یک شنبه په ورځ کارټر د افغانستان جنوبي سیمې ته ولاړی چې په هغو پلانونو غور وکړي چې په دوه آینده کلونو کې د هغه ملک نه د امریکا عسکرو د وتلو دپاره جوړ سوي دي. ښاغلي کارټر ته په کندهار کې د امریکا په اډې کې د افغانستان قواوو ته د ایتلاف د روزنې او مشورو په باره کې معلومات ورکړل شول.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. نن دویمه ورځ چې د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری او د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف د ایران په اتمی پروګرام غږیږي. د امریکا خارجه وزیر او د ایران خارجه وزیر په جنوا کې په هوټل کې سره کتلی او ماموران وایي چې اوس هم لا موافقه ته نه دی رسیدلی. په جنوا کې د دوه ډیپلوماټانو سره په غونډه کې د ایران د اټومي چارو رئیس علي اکبر صالحی او د امریکا د انرژي وزیر هم موجود دي. امریکایي او ایراني ډیپلوماټان د جمعې د ورځې رئیس کوشش کوي چې هغه تخنیکی جنجالونه حل کړي چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ یوې بشپړې موافقې ته د رسیدو په مخ کې پراته دي. دواړو خواوو د مارچ تر څلېرشتم پورې موافقې ته وخت ایښی دی چې د جولای په اوله موافقه نهایي شي او ډاډ حاصل شي چې ایران اتمي وسله نه جوړوي، نو په بدل کې به په ایران باندې اقتصادي بندیزونه لرې شي.
د یوکرین پوځ وایي د ملک په ختیځ کې د جنگ د مقدمو جبهو نه ځکه درنې وسلې نسي ایستلی چې د روسیې طرفدار یاغیانو لا هم حملې نه دي بندې کړي. د اوربند د موافقې په اساس باید درنې وسلې د جبهو نه وایستل سي. د یوکرین پوځي چارواکو نن وویل چې د حملو د ادامې په صورت کې د دغو وسلو د ایستلو خبرې نسي کېدلی. پرون د یک شنبه په ورځ دواړو خواوو موافقه وکړه چې درنې وسلې د جنگ د لیکو نه لیرې کړي او دا د سولې د پلان د عملي کېدو دپاره چې څو ځلې ترېنه سرغړونه سوې ده یو ښه علامه ده.
په دوه شاپنګ مالونو یا لویو بازارونو کې چې یو په امریکا کې دی او بل په کاناډا کې، د الشباب د وسلوالې ډلې د تروریستي ګواښونو نه وروسته د امنیت دپاره کلک تدابیر نیول شوي دي. د امریکا د منیسولا د ایالت او د کاناډا د ایډمن بازارونو اعلامیه خبرې کړي دي وایي چې د القاعده د ملګری ډلې الشباب د ویډیو د خبرولو نه وروسته دغه امنیتي تدابیر نیولې دي. په دغه ویډیو کې الشباب په خلکو باندې غږ کړی دی چې په غربي بازارونو او مارکیټونو کې حمله وکړي. د تروریستي حملو دغه ګواښونه په خاصه توګه د امریکا د مال په شمول په کاناډا، برتانیې او امریکا کې مغازو او بازارونو ته شوی دی. په سومالیا کې ډیرا د الشباب ډلې د هغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی چې په 2013 کال کې د سپتمبر په میاشت کې د کینیا په مرکز نایروبی کې د ویسټ ګیټ په نوم شاپنګ مال یا مارکیټ کې وشوه او 18 کسه پکې ووژل شول.
یونانی چارواکي په دغه هیواد کې د اقتصادي ریفورم په وړاندیز کې وروستي اصلاحات راولي. دغه وړاندیز مهلت نن د دوشنبه په ورځ دی چې د اروپایي اتحاد پور ورکوونکو ته باید وسپارل شي. د دې وړاندیز په ترڅ کې به د یونان د پور د تادیې مهلت څلور میاشتې نور هم وغځیږي. د اروپایي اتحاد د مالیه وزیرانو د جمعې په ورځ یونان ته د دوشنبه تر ورځې پورې مهلت ورکوي چې خپل وړاندیزونه دې تیار کړي چې په لړ کې اروپایي پور ورکوونکي د څلور میاشتو تمدید ته قانع شي. دغه وړاندیزونو هدف دا دی چې د یونان اقتصاد بیرته پر پښو ودرېږي او حکومتي لګښتونه کم شي چې په بدل کې به یونان د خپل 300 میلیارد ډالر پور د تادیه کولو لپاره څلور میاشتې نور وخت ترلاسه کړي. دغه پور د تادیه وخت روانونه پوره کیږي.
په بنگلاديش کې د سمندري چارو مسولینو ویلي دي چې د یوې بنگلاديشي کشتۍ د ټکر له امله د مړو شمیر نن د دوشنبه په ورځ لږ تر لږه 9 کسانو ته رسیدلی دی. پرون د یکشن به پورز د پایتخت داکینا شاوخوا سلویخ کیلومتره لري شمال ختیځ خواته یو مسافرلونکي کشتی د یوې لوی بارولونکي کشتی سره ټکر وکړ او د پادما په سین کې ډوب شو. د دې پیښې نه وروسته سمدستي سناسه 500 سنه وژغورل شول. نن چارواکو د پادما د سین نه ډوب شوی کشتی راوېستل.
په شمالي کوریا کې د سیاحت شرکتونه وایي چې دغه هیواد چارواکو په پیونګیان کې د یوې ځغاستي په کلنۍ سیالۍ کې د نړیوالو ګډونوالو مخنیوی کړی دی ځکه ویره لري چې د ایبولا وایرس د ځان سره دغه هیواد ته ورنوړي. په شمالي کوریا کې تر اوسه پورې د ایبولا یوه پیښه هم نه ده ثبت شوې. دغه هیواد په اکتوبر کې خپل سرحدات د سیلانیانو پر مخ وتړل او پر بهرنیانو باندې چې په دې هیواد کې د خیریه مؤسسو او سفارتخانو د پاره کار کوي سخت بندیزونه ولګول.
او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو د هسپانیې د سنا د جرګې نه غوښتي دي چې هغه دوه پیشنهاد شوي قانوني لایحې تصویب نه کړي چې وایي د انسانانو بنیادي حقوقو او ازادیو ته خطر پېښوي.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خپرونه پیلېږي. په دې خپرونه کې موږ ستاسو ټلیفونونه نشو اخیستی، نو